درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې به واوري لز دکړو منشویون جنو مدرسو ته مخه کړي خبريالان شکایت لري چې طالب چارواکي معلومات ورسره نه شریکوي په خوست کې مشت وزیرستاني کډوال د مرستندوی مؤسسو پاملرنه غواړي د ننګرهار د فارمونو شاوخوا پر شپاړه زره جری بمځکه باغونه ایښودل شوي او په کندوز کې د سوالګرو ښځو شمیر زیات شوی دی.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې د مدرسو شمیر زیات شوی او په ورستیو کې د شوانځیو یو شمیر نجونو چې طالبانو شوانځیو ته لټګه منه کړي مدرسو ته مخه کړي. شپاړس کلنی فرح چې مخې په پوړونی کې پټ کړی وو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي په دې سخته پریشانه ده چې شوانځي ته نه پریښودل کیږي. له همدې کبله د دې کورنۍ پریکړه وکړه چې لږ تر لږه مدرسې ته لاړ شي ځکه چې مدرسه یوازینی ځای دی چې دروازې د نجونو پر مخ پرانیستې دي. فرح او نور نجونو چې له فرانس پرس خبري اژان سره په مستعارو نمونه خبري کړي وای دوی بیا هم په دې نیکمرغي احساسوي چې کورنۍ لږ تر لږه پرې ایشي چې د زده کړو لپاره له کوره ووزي.
مکتب متاسفانه بسته است ولی بازم لا بعد مرغز موک خوانزی بندی خو مدرسه هم خدا زکه چیز موک د دینی په حسابیا لوړوي دینی
ما خوب است و یم یک جایگزین بسره
د فرانس پرس خبريال په کابل او کندهار شارونو کې درو مدرسو ته تللې او هلته مدرسانو ورته ویلي ل تیر کال راځي د مدرسو د شزینه شاګردانو شمیر دوه برابر شوی دی. د کندهار د پوهنې پر ریاست کې د دینی علومو د برخې مشر نعمت الله الفت وای د طالبانو حکومت شپه او ورځ په دې فکر کوي چې څنګه د مدرسو شمیر لا زیات کړي. هغه د دې دلیل داسې بیان کړ
چې زموږ د افغانستان اسلامي امارت ټوله پالیسي د مدارس دي ځکه زموږ هر څه که مامور دي که امیر دي حتی که وزیر دی که رئیس دی که شیخ صاحب دی که بل مولوی صاحب دی دا ټول هم د یو مدرسې سره وتلی دی.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده چې ویل کیږي دی او ترې راچاپېره ملایان د نجونو له زده کړو سره سخت مخالف دي امر کړی چې په افغانستان کې دي سلګونه نورې مدرسې جوړې شي خو ټول دیني عالمان د نجونو د عصري زده کړو مخالف نه دي. دیني عالم عبدالباری مدنی وایي
پری خودل دا د ملت سره جفا د دایس امکان نه دی چې ملت په مختلط شي به د دینه چاره تحصیل د عصري علومو
په کابل کې طالب چارواکي د جنو د شوانځیو د بندیدو لپاره بیلابیل پلمې مطرح کوي لکه دا چې جلا شوانځیو یا یو شان یونیفورم ته اړتیا لري. دوی وایي چې بل اخره به د جنو شوانځي پرانستل شي. فرح خوشتل چې حقوق ولولي خو د دې او ډیرو نورو نجونو د ارمان هغه مهال نیمه خوا شو چې طالبانو لومړی لشپشم ټولګي د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او بیا یې پوهنتونونه پرې بند کړل. اوس دا چې پخوا په کندهار کې د پوهنتون محصله وه اوس له دیرشو نورو نجونو سره په مدرسه کې قرآن کریم لولي. ګڼې نجونې چې اوس د ښوونځیو او پوهنتونونو پر ځای مدرسو ته ځي لا هم هیله لري چې یوه ورځ به یې د زده کړو له لارې خنډونه لرې شي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
یو شمیر خبریالان وایي معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې بیلابیل ستونزې او امنیتي او اقتصادي ننګونې دومره زیاتې شوي چې دوی د خبریالۍ د کارونو له دوامه زړه توري شوي دي. د رسنیو یو شمیر ملاتړي بنسټونه په افغانستان کې اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ او د رسنیو د کار او فعالیت لپاره خورا نامناسب بولي. له دغو بنسټونو څخه ځینې حتی په افغانستان کې د رسنیو د سل په سله بندېدو خبرداری ورکوي. نور چوسیات په دې راپور کې
یو شمیر افغان خبریالان وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي پر حق محدودیتونه د چارواکو ناسم چلند، اقتصادي او امنیتي ستونزې او یو شمیر نورو ستونزو دوی د رسنیو د کال له دوام څخه زړه تویی کړي دي. د طولو نیوز خبریال عزیز ابراهم چې په مزار شریف کې د طبیعت په فرهنګي مرکز کې پر خبریالانو د داعش ډلې په برید کې ټپي شوی او دواړو غوږونو ته یې زیان رسېدلی وایي چې دی او همکاران یې له دې پیښې وروسته خبریالۍ ته زړه نښه کوي.
سی پر حق محدودیتونه د خې اقتصاد نه درلودل د راپورونو جوړولو لپاره د آرام ذهن نه درلودل او نور هغه ستونزې دي چې خبریالان ورسره مخ دي. په ځانګړي توګه له دې پیښې وروسته ډېر شمېر هغه خبریالان چې زه ورسره اړیکه لرم په دې برخه کې کار کولو ته زړه نه ښه کوي او آن زما کورنۍ هم دا غواړي چې اوزګار دې پاتې شم خو خبریالي ونه کړم.
په دغه برید کې چې د مزار شریف په تبیان فرهنګي مرکز کې د خبریالانو د ستاینې په مراسمو کې ترسره شو، یو خبریال او د رسنیو یو کارکوونکی ووژل شول او نولس نور خبریالان ټپیان شول. دا برید په افغانستان کې د خبریالانو له ملي ورځې یوه اونۍ مخکې د کب میاشتې په شلمه نیټه ترسره شو. د کلیت راډیو خبریاله مرجان وفا وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ښځینه خبریالانې له محدودیتونو سره مخ دي او د هغې په وینا ځینې رسنۍ د شته بندیزونو له امله ښځینه خبریالانې نه ګماري. نوموړی زیاته کړه
اطلاعاتو ته د لاسرسي ستونزه وو، اوس زه دا احساسوم چې په دې برخه کې تعبیض هم شتون لري. بله ستونزه چې ښځینه خبریالانې لري دا ده چې دوی اوزګاري دي. یو شمېر رسنۍ غوره ګڼي چې د ښځینه خبریالانو پر ځای نارینه خبریالان وګماري او د دې کار یوازینی لامل پر ښځو د بندیزونو زیاتېدل دي.
د یادونې وړ ده چې د طالبانو حکومت په ټلویزیون کې هم د ښځینه ویناوالو پر مخ پټولو بندیز لګولی او هغوی یې اړ کړي چې له سترګو پرته نور مخ پټ کړي. له بلې خوا د خبریالانو او رسنیو ملاتړ کوونکو بنسټونو په وینا د روان میلادي کال له پیله تر اوسه خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15 قضیې ثبت شوې چې ډېری یې د خبریالانو د سپکاوي او نیولو وې. ویل کېږي چې دا مهال دوه خبریالان د طالبانو حکومت په توقیف کې دي. د افغانستان خبریالانو مرکز د هود په 23 وویل چې د زرغون تلویزیون خبریال قدرت الله ترار له دریو میاشتو بند وروسته خوشي شو خو له طالبانو یې غوښتي چې د خیرالله پرهر او مرتضی بهبودي په نومونو دوه نور خبریالان هم خوشي کړي. خو د طالبانو حکومت ادا کوي چې د رسنیو کار په تړاو هیڅوک نه دي بندي شوي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې اطلاعاتو ته د نه لاسرسي اندېښنو او په افغانستان کې د خبریالانو اوسنیو ستونزو په اړه د طالبانو حکومت نظر واخلي، خو د پرله پسې اړیکو سره سره د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د رسنیو د څارڅنګې مشر عبدالحق حماد، د یاد وزارت ویان عبدالمتین قانع او د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه معلومات ورنه کړل. طالبانو تر دې وړاندې هم ویلي چې رسنۍ دوی ته مهمې دي او دوی ژمن دي چې د خبریالانو ملاتړ وکړي او د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. په همدې حال کې د سویلي آسیا خبریالانو ټولنه وایي چې په افغانستان کې د رسنیو کار او فعالیت لپاره وضعیت ډېر نامناسب دی. د دې ټولنې مشر ضیا بومیا ازادي راډیو ته وویل
خبریالان له دغې ویرې چې د حکومت لخوا د سانسوري سختې کړنلارې سره مخ نه شي دې ته اړ شوي چې ځان سانسوري ته مخه کړي. امنیتي، اقتصادي او همداشان معلومات د نه لاسرسي او پرته له ډېرو معلوماتو خپرولو په برخه کې وضعیت ډېر خراب دی.
د افغانستان ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نه د افغان خبریالانو د فعالیتونو پر وړاندې د شته ننګونو په اړه اندېښنه وښوده او ویې ویل چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته 96% ښځینه خبریالانې او 70% نارینه خبریالان د رسنیو اقتصادي ستونزې په هېواد کې ننګونې او محدودیتونو له امله یې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د دې بنسټ مشر ظریف کریمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که نړیواله ټولنه او د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو وضعیت ته جدي پام ونه کړي، ښایي افغانستان د رسنیو او خبریالۍ ټولنې د سل په سله سقوط شاهد وي. ښاغلی کریمي وایي
فکر نه کوم چې په لنډمهال کې به د دې وضعیت څخه بهر شو. په اوږدمهال کې که د رسنیو ملاتړي بنسټونه، سرپرست حکومت او نړیوال بنسټونه پاملرنه وکړي، موږ کولی شو چې خبریالي او رسنیزه ټولنه بېرته ژوندي کړو.
د ښاغلي کریمي په وینا د دې لپاره چې افغانستان د رسنیو د فعالیتونو د دوام د بیان آزادۍ ملاتړ عامه پوهاوي او د اطلاعاتو د آزادو خپراوي شاهد وي د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې نرمښت وښي. له بلې خوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی په دې وروستیو کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سلګونه خبریالان له افغانستانه وتلي او په دغه هیواد کې پاتې شوي کسان له سختې ویرې او فشار سره مخ دي. د دغې کمیټې په وینا په افغانستان کې خبریالان وخت په وخت له تاوتریخوالي سره مخ کیږي او له هغوی څخه غوښتل کیږي چې له بنسټپالو افکارو سره ځان عیار کړي.
په ننګرهار کې چارواکي وایي سږ کال د دې ولایت په دولتي فارمونو کې په شاوخوا 16,000 جریب مځکه د مالټو، نارنجو او لیمو بڼونه جوړ کړي دي. چارواکو همداراز ویلي چې د دې ترڅنګ د فارمونو په سلګونه جریب مځکه د غاصبانو له منګولو خلاصه کړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار کې د کانال ریاست مسؤلین وایي سږ کال د ننګرهار کانال اړوند په 16,000 جریب ځمکه د مالټو، نارنجانو او لیمبوانو باغونه جوړ کړي او په سلګونه جریب ځمکه یې د غاصبینو له منګولو خلاصه کړې ده. د یاد ریاست سرپرست مولوی غلام رحمان کاظم د ننګرهار کانال اړوند فارمونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې په دې کې په تعداد 12,500 جریب ځمکه د مالټه ده او 102 جریب ځمکه پکې نارنجان دي. د 1500 تر د 1500 جریب پورې پکې لیمو کرل شوی دی. 1500 جریب په اندازه باندې موږ سره خورما ده. دغه تعداد باغونه موږ لرو تقریبا 3,600 جریب ځمکه پکې زیتون دي.
هغه وویل په تیرو 3 لسیزو کې د ننګرهار کانال په زرګونه جریب ځمکه زورواکو غصب کړي و چې په سلګونه جریبه ځمکه یې له غصب خلاصه کړي او کومه چې پاتې ده په هغه همکار روان دی.
په ټول د 10 کالو کې په کانال کې غصب شوی دی او د وخت په تیرېدو باندې تقریبا 1,500 جریبه ځمکه د غصب نه مخکې خلاصه شوې ده. 1,502 جریبه ځمکه اوس تقریبا مراحل خلاص دي چې په نږدې ورځو کې به عمارت ته تسلیم شي، د غصب نه خلاصه شي. او څومره غصبونه په کانال کې دي نو ان قریب د کمیشن ننګرهار ته راتلونکی دی او عمده راتګ د راتلو لامل د کانال د ځمکو غصب دی. ورسره په خوشا کې نور پاتې د غصب کمې ځمکه چې دي د قطعی تصمیم ورته نیول شو، ان شاء الله په دې باندې کار روان شي.
د ننګرهار ځای اوسیدونکو هم په دې خوښ دي چې د کانال زمګه کې یو ځل بیا فارمونه جوړیږي او شاړ زمکه آبادیږي. سالم احمد وایي
گزت زین گورم چې په زیات وختونو د پاره په کښت نو شوې وو د زراعتي کښت او د مټباغ لپاره پیجاره باندې ورکول شوې دي او زراعتي پرېتون پکې تر سره کیږي. زیات په هوادو په کار باندې ګمارل شوې دي، زیات خلک پکې کار کوي. زیات زمکه چې د کانال رسد د غصب څخه خلاصېدو حالات کې دي.
په ننګرهار کې چارواکي په داسې حال کې د کانال پر 16,000 جریب ځمکه د سیتروسو د بڼونو جوړولو او د غاصبینو له لاسونو د سلګونو جریب ځمکه د خلاصولو خبره کوي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې حکومت او مرستندوی ادارو په تیرو 3 کالو کې په زرګونه جریبه باغونه جوړ کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 4 ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د کندوز ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي وروسته لدی چې طالبانو په افغانستان کې یو ځل بیا واک ترلاسه کړی، په دغه ښار کې د سوالګرو ښځو شمېر زیات شوی دی. ځینو سوالګرو ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي که د طالبانو حکومت دوی ته د کار زمینه برابره کړي، دوی به هیڅکله په لارو کوڅو کې خیر راټول نه کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال راپور واوري.
زینې شزه د اقتصادي سنزو او د خپل کورونوي د سرپرست د نشټوالي لامل په کندوز ښار کې خیرات تولوي. دوی وایي چې د طالبانو حکومت دوی ته د کار زمينه برابر کړي سوال نه کوي. له دوه مرمنو یو هم څلوېخت کلن شاجان ده. هغه وایي د زده کړې نه دی کړي او د کورونوي د سرپرست د نشټوالي لکبله سوالګری تاړ شوې ده.
ما خدام به واستم د 8 دانه صغیر درم.
زه پندم او وای تیمان را لغاړی دي. د کورنۍ سرپرست نه لرم، میړه می مرسوي دي. د بیوزلی له عمله د کندوز شهر په واټونو کې له سهار تر ماښامه پورې سوالګری کوم.
د اتکاسیز کورنۍ مشر او بل 45 کلن شزه چې فاطمه نومي گیوای چې د مجبوریت لوبجه هر ورځ د کندوز په خار کې سوالګری کوي. هغه وای چې ځینې ورځې د څلور پنځه ډوډیو پیسې پیدا کوي او ځینې ورځې خالی لاس خپل کور ته ځي.
هر ورځ د شار په واټونو سوالګري کوم، خلک را سره لس روپۍ او پنځه روپۍ مرسته کوي. ځینې ورځې تش لاس کور ته ځم. د خلکو وضعیت هم ښه نه دی، زیات شمیر خلک را سره مرسته نه کوي.
د کندز ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي د کورنۍ د سرپرست نشتوالی، بېوزلي او اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې له امله یې په یاد ولایت کې د سوالګرو ښځو شمیر زیات شوی دی. د کندز ښار یو دوکاندار ګلنور ابراهیم خیل په دې تړاو آزادۍ راډیو ته وویل:
اقتصاد د خلکو وروره ضعیفه ده، در بدره دي، انډیواله دغه ګدایي کوي. یو زښت زیات دي، سل نفره ګدایګر به په دې ښار کې خلکو نه غواړي. دغلته رکشا نه کته کېږي، انډیواله لمنې نه نیولي وای راکه، پوه شوې؟ دغه رقم کار ده انډیواله نه.
د سوالګرو ښځو د زیاتېدو خبر په داسې حال کې دی چې طالبانو تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز ولګوه. د طالبانو دغه پریکړه پر نړیواله کچه له پراخ انتقاد سره مخامخ شوې ده.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو. په کندهار کې د میرویس روغتون چارواکي وایي په دغه ولایت کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر پخوا زیات شوی دی. د دغه روغتون د چارواکو په وینا یوازې په تیرو اتو میاشتو کې شاوخوا 300 ناروغان په دغه روغتون کې بستر شوي دي. روغتیا پالان استرس یا خپګان، د فزیکی فعالیتونو کموالی او د نامناسب خوړو زیات استعمال د زړه د ناروغۍ عوامل بولي.
د میرویس روختون داخله واټ په دغه واټ کې د زړه د ناروغۍ لامل بستر سوي ناروغان تر پخوا ډیر سوي. 50 کلن احمد ګل د هلمند د سنگین ولسوالۍ څخه د زړه د ناروغۍ لامل میرویس روختون ته راوړل سوي. دا ناروغ اوس خبرې نه سي کولای، خو د هغه پایواز سرګل وایي هلمند کې ناروغ ته جواب ورکول سوي ځکه یې دلته راوستلې.
خو بس دا چې دا سابندي پر ولاړ شي، نو بس ډیر فازاس بس د یخ خونی پرازی دا بستر به زلنده خشتاس. بس په دغه حالت کې پرون راوستلې دی خو بستر دی. ډاکټرانو خو نو څه معایناتونه چې کړی وای د زړه مشکل لري، اوس بیا دغه کسونه د جګر د اخیستی هغه ته اوس نه دي کتلې.
فیض الله یو بل بستر سوی ناروغ دی چې خبرې نسي کولای. د دغه ناروغ پایواز محمد ایوب وایي د زړه د ناروغۍ له امله د ناروغ حالت وخیم دی.
ډاکټرانو حالته جواب راکړي چې تګاوی نه کېدل، دلته ان شاء الله دوا پکې وستوا شروع د شسمه دوا پکې. ډاکټرانو مې نات وکي وای د زړه څه د غلري مریض لري او د نفسنګي د لري.
د کندهار د میرویس حوزوی روختون مسولان وایي د تیرو کلونو په پرتله په کندهار کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی او ډیری ناروغانو د همدې ناروغۍ له کبله په روختون کې ساور کړي. د میرویس روختون د داخله واټ یو ډاکټر ګل احمد وایي ذهني فشار، د نشې توکو کارول، د شکرې ناروغي، د وینې لوړ فشار، پر لپسې ناسته، د مالګې زیات استعمال، چاغوالی او په منظم ډول ورزش نه کول د زړه په ناروغۍ د اخته کېدو لسترو لاملونه څخه دي. ډاکټر ګل احمد وایي د زړه په ناروغۍ اکثره کسان خپل روغتیا ته د نه پاملرنې له امله اخته کیږي، خو د زړه او رګونو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیایي سپارښتنو پلي کول تر ټولو اغیزناک تمامېدلی سي.
د زړه د ناروغۍ مریضان تقریبا زموږ سره په اتو میاشت کې چې اوس موږ راپور راټول کړي، تقریبا د 200 څخه تر 300 پورې مریضان موږ د زړه له کبله چې مای مریضان دي هغه راغلي دي، هغه مریضان موږ سره بستر تقریبا په ادرس او کې په لاس پنځه تر شلو پورې داسې مریضان چې هغه ول دي دي عمر یې ډېر دی، هغه مریضان عمر سوي دي چې دوی به چې سپورټ وکړي، غوړ شان ډېر ونه خوري، مالګه و دغه ستوانی شان، نور غوښتې برګر و داسې شان چې دا توانی شان دي او در څنګه سپورت ډیر مهم دی چې سپورت سره وي.
کندهار کې کله یوې خوا د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی، لبلې خوا په دغه ولایت کې په لومړي ځل د محمد نړیوال په نوم په یو خصوصي روغتون کې د زړه د جراحي عملیات ترسره شوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کندهار کې د یو مجهز روغتون د نشتوالي له امله دا ډول ناروغان د درملنې لپاره له هیواده بهر تلل چې هم یې د سفر ګڼې ستونزې ګاللې او هم یې ډیر لګښت کاوه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي د ماخام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. په نورستان کې د شوونځیو زده کوونکو او د ماشومانو مشان په شوونځیو کې د درسي کتابونو له نشتونه شکایت لري. د دوی په وینا د درس ویلو په وخت کې په ټولګي کې یو یا دوه کتابونه راټولیږي او په کورونو کې د درس ویلو او کورنیو دندو لیکلو لپاره کتابونه نه لري. په دې اړه د راپور واوري.
د نورستان په خونځیو کې د درسي کتابونو کموالی او نشټوالی زده کوونکو ستونزو سره مخ کړي دي. اسما د نورګرام ولسوالۍ د مرکزی خونځي د څلورم ټولګي زده کوونکو د وای کتابونه نه لري او د درس ویلو پر مهال یو کتاب ته څلور او پنځه تنه راټولېږي. دا یوازې اسمانه ده چې د کتابونو او نورو درسي موادو له نشتون سر ټکوي، بلکې د نورستان په ډیری ښوونځیو کې دغه مشکل موجود ده.
زه زیولا د شپږم صنف زده کوونکی په مکتب کې درسي کتابونه مکمل نه لرو.
موږ په مکتبونو کې د کتابونو کتابچو کمبود ده، باید پوره شي.
د زده کوونکو په خبره چې د کتابونو نشتون په وجه نه کورونو کې درس یادولی شي او نه هم کورنۍ دندې لیکلی شي. د زده کوونکو کورنۍ هم له یاد مشکل تنګې شوي او وایي دوی خپل بچی درس ویلو لپاره ښوونځیو ته ولیږي، خو د درسي کتابونو د نشتون په وجه د خپل اولادونو راتلونکي ته حیران دي او له حکومت غواړي چې د کتابونو ستونزه ورته هواره کړي. د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر مولوی عنایت الله:
په نورستان ولایت کې د معرف په برخه کې د نصاب کتابونو کمښت ټول شاګردان اندېښمن کړي دي.
په نورستان کې چارواکي به ویل له کابل څخه ورته نوي چاپ شوي کتابونه را رسیدلي او د نوي درسي کال پیل کې دوړان دی به ټول ښوونځیو ته ورسیږي. د نورستان د پوهنې ریاست سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل:
تر تاسو نشتون، د فرشونو نشتون، د کتابونو مشکلات، دغه ټولو ته اوس رسیدګي شوې ده. ان شاء الله د حمل نامه کې به موږ ټول مکاتب د کتابونو به هم رسو، څنګه تر تاسو مشکل هم رسو دی یونیسف سره موږ خبره شوې ده.
په نورستان کې زده کوونکي په داسې حال کې په خونځیو کې د درسي کتابونو نشتون څخه شکایت کوي چې له یو نیم کال څخه زیاته موده کېږي چې د طالبانو حکومت لشپږم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکو پر وړاندې د خونځیو دروازې تړلې. که څه هم چې طالب چارواکو ژمنه کړې چې د راتلونکي نوي لمریز کال پیل کېدو سره به نجونو ته د زده کړو او تحصیل اسانتیاوې چمتو کړي، خو دا لا نه ده معلومه چې دغه واده به کله پوره کیږي.
کما شوم واکسین کړی ګزانې نه وهی، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان زد واکسین مو ماشوم له فلج کیدو ساتي.
د یوې مجازي نړۍ تصور وکړئ چې خلک پکې ژوند کوي، کار کوي، سودا ته ځي، ګرځي راګرځي او له نورو خلکو سره راکړه ورکړه او اړیکې لري. دا هر څه په فزیکی نړۍ کې له خپل کوره په یوه مجازي نړۍ کې امکان لري. دا مجازي نړۍ میټاورس بلل کیږي. میټاورس وروسته له هغه مشهور شو چې د 2021 میلادي کال په اکتوبر کې فیسبوک شرکت خپل رسمي نوم میټا ته بدل کړ. هغه مهال فیسبوک اعلان وکړ چې له خپل لیدلوري سره برابر به د یو میټاورس جوړولو لپاره د لسو میلیارد ډالرو په ارزښت پر ټکنالوژۍ پانګونه وکړي. میټاورس څه شی دی او څنګه به د انټرنیټ راتلونکي تغییر کړي؟ له ملالی بشیر واوري.
د میټاورس مفکوره نوې نه ده. دا لفظ لومړی ځل په 1999 کال کې په سنو کراش ناول کې کارول شوی و. ګڼو شرکتونو وروسته د دې مفکورې پر اساس آنلاین مجازي نړۍ یا هم ټولنه رامنځته کړه. په دغو آنلاین ټولنو کې د پام وړ دوهم ژوند آنلاین ټولنه ده چې په 2003 کال کې معرفي شوه. په میټاورس کې هر څوک د ځان لپاره یو کمپیوټري کرکټر انتخابوي، له نورو خلکو سره چې هغوی هم د کمپیوټري کرکټرونو په توګه راڅرګندیږي خبرې کولای سي او آنلاین په مجازي توګه یوه ټولنه رامنځته کولای سي. په میټاورس کې د سودا لکه کالي یا هم نورو شیانو اخیستلو لپاره ډیجیټل پیسې کاریږي. که څوک غواړي ګیم وکړي، د ګیم مجازي ټوپک هم رانیولای سي. کاروونکي کولای سي په مجازي توګه آنلاین په میټاورس کې له یو ځای بل ته سفر وکړي. د میټاورس کارولو لپاره یو آله پکار ده چې د خولۍ غوندې پر سر اغوستل کیږي او عینکې یې پر سترګو برابرېږي او دوه لاسي کنټرولرونه لري. پوښتنه دا ده چې میټاورس له انټرنیټ سره څه توپیر لري؟ انټرنیټ د میلیاردونو کمپیوټرونو، سرورونو او نورو الکترونیکي آلو یوه شبکه ده. د انټرنیټ کاروونکي آنلاین له یو بل سره تماس نیولای سي، ویب پاڼې کتلای سي او آنلاین پیر او پلور کولای سي. میټاورس پر انټرنیټ جوړیږي. په میټاورس کې کاروونکي په یوه مجازي نړۍ کې ننوځي، هلته د کمپیوټري کرکټر په بڼه بیلابیل ځایونه او شیان تجربه کولای سي. حکومتونه هم شایي په میټاورس کې خپل فعالیتونه پیل کړي. د بیلګې په توګه باربډوس پلان لري چې په میټاورس کې خپل سفارت پرانیزي. میټاورس پراپرټیز د نړۍ لومړی داسې شرکت دی چې په مجازي نړۍ کې د مځکو او جایداد د پیر او پلور خدمات وړاندې کوي. دغه شرکت په بیلابیلو میټاورس مجازي نړیو کې د ودانیو په کرایه کولو کې هم مرسته کوي. په دغو ودانیو کې تجارتي سیمې، د نندارتون لپاره ځایونه، کورونه او د ساتیري ځایونه شامل دي. متخصصین وایي که څه هم د میټاورس آنلاین نړۍ مفکوره څو کاله کېږي چې د فعالېدو په حال کې ده، د یوه داسې میټاورس چې پکې خلک په بشپړه توګه د اصلي ژوند غوندې فعالیت ولري کلونو لیرې ښکاري. د مایکروسافټ بنسټ ایښودونکي بیل ګیټس په خپله کلنۍ مقاله کې لیکلي چې اکثریت خلک وی آر عینکې نه لري چې د میټاورس کارولو لپاره لازمي دي. خو د سوداګرۍ لپاره ګیټس په دې باور دی چې ډیری آنلاین غونډې شایي له دوه بودی څخه درې بودی ته واوړي او ګډون کوونکي به د کمپیوټري کرکټرونو په توګه پکې څرګندېږي.
په نشي توګو اعتیاد تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
په خوست کې وزیرستاني کډوال د مرستو د کموالی او د ژوند په چارو کې د ستونزو شکایت لري. دوی له نړیوالو مرستندویو مؤسسو څخه د پاملرنې غوښتنه کوي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د خوست د سپیرې په سرحدي ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال وایي دوی له ښار لري په یوه غریزه سیمه کې اوسیږي او د ژوند هغه لومړنیو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. وزیرستاني کډوال یوه بله ستونزه دا یادوي چې دوی ته میاشتنۍ مرستې هم په خوست خارویا تڼۍ ولسوالۍ کې ورکول کیږي چې تر هغه ځایه تګ راتګ او په کرایې راوړنې ورته ډېر ستونزمن دي. د سپیر ولسوالۍ اردن افغان دوبې سیمه کې مشت وزیرستانه کډوال حافظ حاجی محمد آزادای رادیو ته ول
توس نامه دا غوښتنه ده چې مشت کورینه نشته، مکتبینه نشته، اور دینه کسا نه راځي کې ماده داده ټلیفون شبکه کسا، انټرنیټ کسا، د نیوزار نه د هر موسسنه مشت دا غوښتنه ده چې مشت دا جوړ شي لکه کورینه کسا نه راډر شي نه دي چې مشت را پیرا پیرا همکاري وشي.
د سپیر د سرحدي ولسوالۍ په مربوطاتو کې مشت وزیرستانی کډوال زیاتوي د دوی اقتصاد کمزور دی او نشی کولای د خوراکي توکو په میاشتنه یو مرستو او نورو شیانو پسې خوست خار او تنۍ ولسوالۍ ته ولاړ شي. د یاد سیمې اوسیدونکو موسادین وایي
که خوراکي توکو د آکا نه راسه سماندغه چې مشته باید خپل مرکز سره سي. امیش نه وړي چې مشته کیس په تنۍ کې یا په خود شي هغه توزیع کوي. بار بار کې چې مشته انجنیران راځي چې مشته توزیع په محمدای مرکز سیمه کې کوي.
د وزیرستانه یو کډوالو مشران وویل په تیر ژمي کې 1200 کورنۍ له نقد مرستو پاتې شوې وي چې د هغوی له سره بایومیټریک وشو. خوست بیا هم دوه میاشتې کېږي چې هغه مرستې دوی ته نه دي ورکړل شوي. د وزیرستان یو کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل
مخې ته روژه رمضان المبارک را روان دی، د هغې سره د روژه ماتي او د خرڅې نغدي پیسې نه لري چې دی او د خپل بال بچو یا د ځان دپاره یو څه کالي واخلي یو څه روژه ماته واخلي. د مونږ دا غوښتنه ده چې هغه 1200 کسانو
ته د 215 ډالر هغه د یونیسیار مونږ ته ورسوي. کنه ورسوله ممکنه ده چې دا خلک خپل درنه او خپل پرلت د مهاجرین ریاست ته ورکو.
بلدون ته د خوست کډوالو ریاست چارواکي د وزیرستان یو کډوالو ستونزې منی او وایي دا مسلې له مرستندوی بنسټونو سره په مقرر ډول شریکی کړي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په ټویټر .com/azadiradio موندلی شئ.